په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاست نوري هر کلی کوم مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر او کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله ایکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله اخندزاده ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار کلکې نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله اخندزاده سره د مخالفت تونو په سبب له افغانستان وتلی و. څو میاشتې په متحده عربي اماراتو کې و او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغې کندهار ته تللی چې متحده ایالاتونو د هغه پر سر د لس میلیونو ډالرو جایزه لغوه کړه. طالبانو څلور چینایان د کابل په هوایي ډګر کې نیولي دي. د کابل په هوایي ډګر کې د پولیسو ویان عبدالله فاروقي د سنیو ته نن وویل چې دې چینایانو هڅه کوله چې شپږ سوه اتاویا ګرامه سره زر قاچاقي ورسره یوسي. وروسته تر دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولی دی، دغه ښار ته د چینایانو سفرونه زیات شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې اعلان کوي چې افغان کډوال تر دوشنبه پورې له پاکستان ووزي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپره شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاؤډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. یو سلو څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې دوه اتیا مېرمنې او دوه نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانوور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2800 نورو افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. دا هغه افغانان دي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت له جرمنیانو سره انکار کړی و. د جرمني دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه هېواد ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت کوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د 15 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخې دي ژمن ده. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د استرالیا دا 15 میلیونه اضافي مرستې به د ملګرو ملتونو موسسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شوو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د پنجشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د روژه ماتي په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې برخه واخیسته. دې غونډې ته ډونالډ ټرمپ د خبرو په مهال له امریکایي مسلمانانو مننه وکړه چې په نومبر کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ته رایه ورکړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې په سلګونو زره امریکایي مسلمانانو د ته رایه ورکړې دي. د امریکا ولسمشر وویل چې دی هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې سوله وشي. د روژه ماتي په دې پروګرام کې یو شمېر امریکایي مسلمانانو ته بلنه ورکړل شوه. د سودان پوز وایي چې پلازمینه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پوز او له پوز د بیلیو شو وسلوالو ترمنځ له نږدې دوه کلنې جګړې وروسته د سودان پوز له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. او د تایلند پلازمینه بینکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزه او دا زلزله د ریختر په کچه 1.5 ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې او د جرمني د جیو ساینس مرکز وویل زلزله د 10 کیلومترو په ژوروالي کې وچه. د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز په ګاونډي میانمار کې و. تر اوسه د دې زورورې زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ په تمه د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر او کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي.
طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي تر څو چې دغه خپلمنځي اختلافات له منځه لاړ شي.
له پاکستان د بیا اسناد او اي سي سي کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو وروستي مهلت پور نږدې کې دوسر پټولنیز رسنیو کې په خبرو شو ویډوګانو کې اخکار یا اوریدل کېږي چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې له میشتو افغانانو غواړي چې د مارش له یو دیشمې د مخه ووځي.
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان وروڼه پراته دي د یو دېش تاریخ پورې د سرکار د طرفه وظیفه اعلان دی چې دوی خپلې کډې خپل وطن افغانستان ته یوسي.
کوچنی اختر ته په ورنږدې کېدو سره یو شمېر کورنۍ وایي له خپلو غړو او خپلو خپلوانو بیل شوي او اختر سم نشي لمانځلی.
زمونږ نیمه کورنۍ امریکې کې ده او د کورنۍ غړي چې دي هغه افغانستان کې دي او زه خپل هلته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونه اخوند مینه نه وي.
د رغنیزو چارو په اړه به واورئ چې د خوست ولایت په تریزیو او علیشور ولسوالۍ کې د څو پروژو کار پیل شوی چې د سیمې اوسیدونکي ورته خوښ دي.
نور پروژې رمخته شي مونږ نه په کار سره جوړ شي هېواد ته ګټه ورسیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری راز د خبرونه لومړی موضوع تلکه څنګه چې مخې خبرونه کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهرو کندهار ته تللی او د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره یې کتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دې غونډه کې سراج الدین حقانی پر سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. نورحال په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپلمنځي اختلافونو د راپورونو لخپرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخوندزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق د دوی د دفاع وزارت مرستيال عبدالقیوم زاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستيال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی، خو ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اوریدل شوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوي دي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړای دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خبر شوی دی، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره د هغه اختلافات زیات شوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د کمولو په موخه شوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
رامنځته شوه ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکړي که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق قدمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داس تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپلمنځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې دا ستونزه همداسې پاتې شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفا ورکړې وي چې د ملا هیبت الله اخندزاده لخوا ونه منل سوي، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا اداوي رد کړې وي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان کال په جنوري میاست کې وروسته له هغې له افغانستان څخه وو چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هیبت الله اخندزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
له پاکستان د بی اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو وروستي مهلت پور نږدې کې دوه سره په ټولنیزو رسنیو کې خبر شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې له پسیمو کې له میشتو افغانانو وړي چې د مارچ له یو دیشمې د مخه له پاکستان وزي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم دا خبره تایید کړې او ویلې دي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. البته درې ورځې وروسته دغه وروستۍ مهلت پوره کیږي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په راپورټ کې.
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي، د یو دې تاریخ کولې د سرکار د طرفه وظیفه اعلان دی چې دې خپلې کړې خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو له لارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بی اسنادو او ای سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د استلو ضرب الاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 9مه د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د رواني مارچ میاشتې 1.5مه وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خپرې شوې او ښیي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولای، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالۍ تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کامول چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه به غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بند کړې، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، فوجانې یو ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري، دا کارتونه په 2010 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هېواد ستنه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میشت ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هېوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سهار عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان
تازه د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې هم د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 28مه د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې او خبرداری ورکړی که دا افغانان په ځانګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بیرته خپل هیواد ته وشړل سي، ژوند به یې له ګواښونو سره مخ سي.
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په موضوع کې تمکیږو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا رئیس بریالی میاخیل هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. میاخیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. میاخیل صاحب، تاسو چې د افغان کډوالو چارې د نږدې څاری او د دوی هغه وضعیت ګوري، درې ورځې وروسته د پاکستان د حکومت مهلت پوره کیږي. اکثره افغان کډوال چې موږ سره غږېدلي وایي چې دغه مهلت چې پاکستان حکومت ورته ټاکلی دا کمه موده ده، او په دې موده کې دوی خپل دغه کاروبار او روزګار نشي راټولولی. د وضعیت څه ډول دی؟ آیا د پاکستان حکومت به خپله دغه پریکړه عملي کړي؟ تر اوسه پورې خو یې ټینګار کړی وایي چې زموږ پلان همغه دی چې موږ باید بې اسناد او ای سی سي افغان کارت لرونکي وباسو.
خبره خو داسې ده چې ټولو ته معلومات دي چې دا عملي نه ده، ځکه په دومره کم وخت کې بیا میاشت ټیم ګایډلاین ورکول او په هغه کې بیا شل 15 ورځې لارو ته بندول، نو دې خلکو ته د دوی کم ګایډلاین چې وو د میاشتې هغه هم ورته ټول 10 ورځې پاتې نه شو. نو دا اتلکه څه د پاسه چې دي دا ایس سي هولډر دي، او دغه شان ته چې دي دوی چې د غیر قانوني وي کنه انرجسټر خلک چې دي هغه دي، نو دا خو هیڅ امکان نه لري، هیڅ عملي نه ده. دا خبره دوی په څنګه عملي کوي؟ دا دا چې هغه خزلي چې راغونډي دومره هم په دومره ټیم کې نه راغونډي دي. دا دا ولی پنځه لکه کالو دلته د دوی روزګار دی، تجارت دی، بزنس دی، دوی تعلیمونه دي، د دوی دلته رښتې دي، د دوی ډېر ښه زندگی دی دلته. دا راایستل او دا راغونډول دا دا هیڅ امکان نه لري. خلک دومره پریشانه کړي دي چې دا روژه په تیس چا باندې ونه لګېده، نه خلک بدې پوه شو چې دا روژې شوی مدنن د اختر شوی مدنن اختر کله دي، خلک متوجه نه دي، خلک دومره پریشانه او ټینشن کې اچولي دي. او خبره خو د عملي کېدلو هیڅ امکان نشته. سیبا
میخیل صاحب، تاسو ویل چې دغه وضعیت د خلکو دا ډول ده، تاسو هم په یو ډول باندې د همدغو افغان کډوالو یو مسؤلیت لري، دغه مسؤلیت مو غور کړی ده. د پاکستانی چارواکو سره په دې ارتباط تل خبرې کوي، له دوی سره مو خبرې کړې دي، تر اوسه پورې آیا دوی قناعت نه حاصل شوی چې دا عملي نه ده چې دومره زیات شمېر افغانان په دومره کمه موده کې له پاکستان وایستل شي؟
دی تمنګ خپل د انیشار د مسولیت دی، دا دنده د انیشار ده چې انیشار د سره کینی ځکه مافان مهاجر شي، دا د انیشار دغه دی مضبوط خلک دي. موږ انیشار ته ویلي ضرور د دې مسلې حل تاسو سره دی، کینی وسره که د نمرستي غواړي کومه کو سره وکړي، که نور څه مشکلات دي مشکلات سره حل کړي، ځکه دا داخله ک ال سرحد کراس کړي راغلي او تاسو د غیر قانوني وایي. دغه خلک همدغه شان ته د تاسو چې د کوم قانوني وای دا همدغه سیر په همدغه سیر راغلی وو، دلته بیا وروسته تاسو قانوني کړو که اوس وای چې دا غیر قانوني دي، تاسو ولستان تور کې قانوني کوي ولا هغه خو ځان نن کار نه کوي. نو انشار د مګه بار بار دا خبره کړې ده، انشار په اسلام آباد انشار ته میری هغه د اسلام آباد د پرنده خلکو ته دغه کړو اشتهار کړو چې تاسو دا پرې دی مو ته چې موږ تاسو ته مو وای تاسو مې وچی وځي، نو موږ بچا د فخراړو یا موږ لګي والی ځل کوو، خو دا څنګه چې بیا خلک د پنډه اسلام آباد په ځابې او تکلیفې نو موږ احتمالي دغه دا کړی چې تاسو کوم کې نو کنه د اسلام آباد د پنډه نه وځي نو خبره بدای.
بله
ما ابلو دې وتا خبر شوی چې پرېس کانفرنس مې وکړو، بل درال ما پر کانفرنس میں پانتیا کلا وک چدی ختم لاڑا بند کڑے دا ختم چدی تاس ماجور دے چ وزی منگ ترہی ور کڑے ما تاس ہمیشہ دا کر کڑے وقت ور کڑے دیش پگ میں شکال ماجور تا او بیا پاگی کی تاس لاس دزنی ناستی او ماجورم لاس دزنی ناستی شپگ میں شی اشتیا پاس دیو تو چلا وزی نا دیش پگ میں شو کی تاس خپل ور کو کئی کورنے کارو کئی سدا بسنگ او باسو
بل می خلصت
دا کار پاس
بله می خواستم. تاسو خو ال د خپل هڅو یادونه وکړه چې دا د یو ان سی آر هغه دنده ده. خو راځو کدی خبره ته چې تاسو د افغان کډوالو د مرکزی شورا له هغه ځانګړو افغانانو سره تاسو څه کولای شئ حالت په پاکستان کې اکثره خو ځانګالي دي. تاسو شورا تاسو څه کولای شئ د افغان کډوالو ته تاسو دغه شورا د کډوالو د مرکزی شورا رئیس یاست؟
منګه د دې خلکو आवाज او چتو ته دغه مربوطه ادارو پورې رسو د عدلیه دروازه ټکو د عدلیه دروازې ټکولې دي د پریس کانفرنس بلار هم د دې خوګونو تر سولې دلته د امارت اسلامي کنسولیټ دغه دروازې ټکولې دي هغه تم دا واز رسولې دي نو د سفران وزارت دروازه ټکولې ده موږ چې د چا پورې مربوط خلکو ټولې دروازې منګه ټکولې دي خو تر اوسه پورې منګه تر لاسه شي مطمئن جواب نه دی راکړی شوی دا گنا زمون نه دا گنا د دې هغه چا دا چې دا څوک دا ګرلین ور کوي په دومره وخت کې دا کله کوم خبره چې کوي هغه میدان ته ګوري چې بدل میدان کې دا خبره عملی ځکه نه ده نو دې هغه خپل خبره کوي او ګوري چې هر دا خبره عملی کول امکان لري او کنه خدا هیڅ ممکن نه ده چې عملی شي شه با
مننه په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا رئیس بریالی میاخیلو د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له لوري له اوکراینی ماشومانو د اختطاف د قضیې د ادعا لپاره درول پروژه بیا پیل کړې ده. روسیې د 2022 کال د مارچ په میاشت کې پر اوکراین برید وکړ. د دې حملې له پایله تر اوسه داسې راپورونه خپاره شوي دي چې روسیې یو شمېر اوکراینی ماشومان ورسره خپلې خاورې ته وړي دي. موسکو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې هغه پروژه په موقتی ډول بیا پیل کړي چې د اوکراینی ماشومانو د اختطاف د تعاو مربوط ده. له څو کلونو راهیسې د امریکا له لوري د دې تمویلونکې پروژې هڅې چې د یل پوهنتون هم پکې ونډه لرله د دې سبب شوه چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کرملین د ماشومانو پر مدافع وکیل تورونه ولګول شي. د یل پوهنتون څېړونکو موندلې ده چې پوتین او د روسیې یو شمېر نور جګپوړي چارواکي په مستقیم ډول د داسې تنظیم شوي کمپاین برخه دي چې د روسیې تر واک لاندې اوکراینی سیمو څخه ماشومان روسیې ته انتقالوي او هلته یې د اوړي کمپونو او یو شمېر کورونو ته سپاري چې په خپله خوښه دې چارې ته چمتو کیشي. د روانې میاشتې په پیل کې د یل مرکز اجرایوي رئیس ناتانیل ریمنډ د آزادي اروپا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پروژې تمویل درولی چې هغه دا اقدام د جنګي جنایتونو د ثبت هڅو ته یو ستر ګزار بللی وو. د ټرمپ اداري هم څېړونکو ته اجازه نه ورکړې چې خپل ثبوتونه د نړیوالې جزایي محکمې څارنوالانو ته وسپاري. سپین ماڼۍ د حق نړیوالې محکمې ته سخت غبرګون ښودلی وو ان تر دې چې د دې محکمې مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی وو. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د دې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپله پریکړه بیرته واخیسته او د څېړونکو لپاره د شپږ اونیو اضافي تمویل برابر کړ څو دوی خپل راټول شوي ثبوتونه د اروپایي اتحادیې د پولیسو ادارې ته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې او نه هم ریموند سره سمدستي اړیکه نیول شوې ده.
خبرونو
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا خبرداری ورکړی که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي، یعنی کافي بودیجه ترلاسه نه کړي، سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په عین حال کې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته سم لاسرسی نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
افغانستان چې له حمله بشري ناورینونو سره لاس او ګریوان دی، اوس یو نوی ګواښ سره مخامخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا خبرداری ورکړی چې که یوازې 25% بودیجه ترلاسه کړي، له 9.3 میلیونه کسانو څخه چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، 1 میلیونه به یې ورنه بې برخې شي. وچا په خپل تازه راپور د ناپامۍ بیا کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی، ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به تر 2015 کال پورې 1902 زیات روغتیایي مرکزونه وتړل شي، او دا کار به میلیونونه افغانان چې دغو اساسي خدمتونو سره تړلي دي له جدي خطر سره مخ کړي. راپور زیاتوي چې له دې شمېر څخه به 3.1 میلیونه ماشومان چې 15 کلن شوي نه دي، او 1.1 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې له درملنې او د تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. دغه شان د راپور په ټکو د مړینې کچه به هم په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ او د ناروغیو د پراخېدو له امله زیاته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لازم لاسرسی نه لري. د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هیڅ نږدې کلینیک نشته، ډیره لاره پلی ځو چې یو موټر پیدا کړو او ځان ډاکټر ته ورسوو. کلینیک مو هم بس زر ګوري او نسخه راکوي او وایي چې له بهره یې واخلئ، درمل وړیا نه راکوي. خلک بهر ولاړ وي خو څوک ورته پام نه کوي.
دغه شان د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي:
مخکې به دا خدمتونه د ولسوالیو د اطرافو خلکو ته و چې اوس نشته، درمل او وسایل نه ورکوي. دا کلینیکونه ګرځنده وو، دننه پکې خونې وې، خو د جاغوري له ښار او بازار لري وو.
اوچا ویلي د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 10.3% اړینه بودیجه برابره شوې. د راپور په ټکو د مالي مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالي مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او په نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلستر چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو یوه شبکه ده، په خپلو جلا راپورونو کې ویلي چې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د حکومت لخوا د مالي مرستو د بندېدو له امله په افغانستان کې اوس و روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د یادو ادارو په وینا د اقدام نږدې 6 میلیونه کسان د روغتیایي خدمتونو له ترلاسه کولو بې برخې کړي دي. د یادولو وړ ده چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د جنوري په میاشت کې په یو اجرایوي فرمان کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې.
کوچنی اخته په ورنږدې کې دوه سره یو شمېر کورنۍ وایل خپل غړو او خپل خپلوانو بیل شوی او اختر سم نشیل منځل کې هم یو شمېر کورنۍ لکه چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی دی ډېری سره پاشل شوی دی، خو پر افغانستان طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته یو شمېر نورې کورنۍ هم کډوالۍ ته اړې شوی دی.
د ژوند کې په ډومبي ځل باندې چې کومه به خوندې زما په اختر کې راغلی ده، هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد وچ تاسو په خبرې لخپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوې دی. ښاغلی عبد ازادي رادیو ته وویل:
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدل ته موږ څنګه منځو، ځکه که اختر د پرند رسمي ورځ باندې راشي نو دلته هو زما بچین زی کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوزي، ماشومه و ورکتون تر سو منو ما او میرمن به یو بل ته سره ګورو.
ته نو موري په خبره د خپل وطن کور او کلی د اخترونو بیل خوندوي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته رسیدو یعنی مقصد هیوا ته د تک په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میر زاهد الله موسی خیل هم مرته خبره کوي
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې دا امریکای کې دا اوس د کورنۍ غړین چې دی هغه افغانستان کې دی، زه خپل لته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوان مینه نه دی، اختر خوان او غلیزت چې دا خو په وطن کې چې سړی خپل خپلوانو کرے زی یو بل کرے زی.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بیخوندی او خبره کوي. دوی وایي وطن شته، خدا چې د کورنۍ غړي او خپلواني تار په تار شوي د پخوا په شانې نشیل منځلی. د کابل ولایت اوسیدونکو مشکان ازادي راډیو ته وویل:
د ایتچ
په دې اختر کې هیڅ خوان نشته، ځکه ټول ولاړ دي، مسافر شوي دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو، خپل خپلوانو کره. یو ورور مې دی، هغه هم مسافر شوی. دلته چې و په ګډه به هر چیرې دوستانو کره تللو راتللو.
اینجا وقت که بود یک جای می رفتیم می آمدیم هر جای ده خانه دوستا.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیزلی واکمنی دو وروسته ډیری افغانان له هیواده ووتل چې لاملونه یې بیلابیل ښودل شوي دي. څوک ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک امنی، د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډیری دوی ګاونډیو او اروپایي هیوادونو، امریکا او استرالیا ته تللي دي.
ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو